السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې موز اسمت ساروان هر کله کوم چلور بجیدی بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو په دې خبرونه کې په کندوز خبری کوو چې په ورستۍ ورځو کې د جګړې په میدان بدل شوی دی زموږ بیلوانه به ستاسو پښتنو ته او دغه راز د کندوز په اړه ستاسو د نظرونو په اړه تبصری وکړي له خبرونو ورسته موږ ته ټلیفون کولای شئ هم دغه راز کې د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 813 شمیرې موږ ته لنډ پیغامونه واستوی او یا هم د فیسبوک لاري تبصری ولیکي او پښتني مطرح کوي خو اوس تر هر څو وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې جان قالی کو ځای وړاندې کوي
په خوست بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي افغان حکومت او دوی ژمنه کړې چې د اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي او په نیپال کې د روسي زلزلې د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی هم پوره خبرونه لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ په خوست ولایت کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي د خوست ولایتي ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تېره شپه په علي شیرو او تیریزی ولسوالیو کې په ببرک تڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه خبر پاڼه وایي په نښته کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي د اید مرجان په نامه د ببرک تړنی یو اوسیدونکی وایي دا ډیر سخت برید و دی وایي له موټر چلوونکو څخه یې واورېدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لېږدول شوي او د پولې هغه اړه کې د ټپیانو لپاره په لاؤډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کېده د خوست په ببرک تړنی د تېرې شپې د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده ده دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه یې دوی امنیتي پوستې هم نیولې خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي د بغلان امنیت قمندان جنرال امین الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د مهترلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو په امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت یې دوام وکړ ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 109.8 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي له دې پیسو څخه 4.9 میلیارد ډالر تر اوسه نه دي مصرف شوي د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي سیګار وایي تېر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3.3 یعنی 1.5 میلیارد ډالر برابر کړي وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد رابرسېره کولو وروسته دواړو خواو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي خبرونه له ازادي راډیو لري د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی دی د نیپال د مالی وزیر رام شاران مهات وایي هیواد د کورونو او دفترونو بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري په روانې اونۍ کې د نیپال صدراعظم سوشیل کویرالا ویلي وه د مړو شمیر ممکن 10,000 ته ورسیږي. په عین حال کې د نیپال ګاونډیانو هند او چین د مرستو هلې ځلې زیاتې کړي دي. چین نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزه ډله استولې او د 10 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولي او له 400 ټنو زیات مواد یې د هوا له لارې بېلابېلو برخو ته رسولي دي. په ایران کې په زرګونو کارګرانو نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز تهران ښار کې د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه او د بهرنیو کارګرو پر ضد مظاهره وکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس وایي مظاهره کوونکي په تهران کې د کارګرانو د اتحادیې ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو. په ځینو لوحو شعارونه لیکل شوي وو چې بهرنیو کارګرانو ته کار ورکول ایرانیان بېروزګاره کوي. فرانس پرس خبري اژانس وایي ایران په سلو کې له 100 زیات بېروزګاران لري او په دې هېواد کې له 1 میلیون زیات افغان کارګر په کارونو بوخت دي چې اکثر یې په ساختمانی او زراعتي چارو کې په کارونو ګمارل شوي دي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې د اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه بریتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی دی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه هم راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیل لري په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2018 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی د پنجشنبې په ورځې ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. د فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوری ریاست لپاره لیوال دی هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نورو اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرک کیږدي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق پر رسمیت وپیژني. د یمن د لرې کړای شوي جمهور رئیس ابو ربو منصور هادي وفادار ځواکونو په جنوبي ښار عدن کې د بشري مرستندویو سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په ښار کې د 2 ساعتونو لپاره اور بند اعلان کړ. په دغه بندري ښار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادي د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او 500,000 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې پروگرام کې ومنئ. د ولایت په ولایت دا پروگرام مو کندوز ته ځانګړی کړی چې له تېرې جمعې راهیسې په کې جګړې روانې دي. د راپورونو پر اساس او د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو او د منځنۍ آسیا سختریزو د دغه ولایت پر بېلابېلو سیمو بریدونه کړي او حتی په وروستیو ورځو کې د جګړې اور د ښار لمنو ته رسولی و. تازه راپورونه ښیي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د ښار له شاوخوا څنډو په شا تمبول شوي خو لا هم نښتې روانې دي. په کندوز ښار کې د پخوا په شان د خلکو ګڼه ګوڼه نشته ځکه چې لا هم له شاوخوا ولسوالیو څخه خلک ښار ته نشي تلی یا نه ځي. حتی د ښار ښوونځیو ته هم ډېر زده کوونکي نه ځي. ویل کېږي چې د ښار په 6 کیلومتره کې د ګورتیپي سیمه لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د ښار ځینې خلک شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو له شاوخوا څخه د دولت پر وسلوالو مخالفانو د درنو وسلو ډزې کوي. د کندوز ښار د دوهمې ناحیې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفان به پرې ځوابي برید وکړي. په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې د دولت وسلوالو مخالفانو ولې کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی. دولت له هغو سیمو څخه چې ویل کېږي طالبان هلته اکمالیږي لري دی. کندوز د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. په دغو ولایتونو کې له بغلان پرته چې شمالي برخې نسبتا ناامنې دي، نور ولایتونه د افغانستان خورا خوندي او امن ولایتونه ګڼل کېږي. په دې خبرونه کې د کندوز یو مشر موین مرستیال چې د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو خلکو استازی وو او دغه ورځ د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه در کوم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 شمیرې نظرونه هم لیکلی شي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې هم کولی شي. همدغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک لاري هم کولی شي نظر ولیکي او یا هم پوښتنې مطرح کړي. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د خبرونې په ترڅ کې به نظرونه او پوښتنې مطرح کړو. facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو د فیسبوک پانی پته ده. لومړی نیازی صاحب، تاسو چې د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال یاست، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه ووایاست چې څنګه دی؟ آیا هغه تشویش چې په تېرو څو ورځو کې خلکو درلود یو څه کم شوی دی او کله هم خلک اندېښمن دي؟
اول خطر است سلام را میکن، بعد سلام نه
سلامت هست
کندوز که پزل دخوره امنیت خستوائی ده نسبت جمخی و رزونه لده غداز و لاغونه معلومی دی که داخل دیر شاعت تلی دی پیلا پا کندوز که دی خلق تشویش مکمل ده خستوائی ده و نو خو پست غرمی نه بیخی دزیاتا یو دزم من دی ناوری دل که دلن نو لده معلومی دی که و سامنت تقریبا دیر خستوائی.
بله، تاسو د شار خبره کوي، د شار په منځ کې د داسو आवाज نه اوریدل کیږي، لکه د شار په څنډو کې څنګه د خبره
د وای په یعنی له خار نه جنگ لري سوای ده دغه خاطر نو اوس د مشکې اندازې ته خلک په داسه شو شالد نه وتی.
ډیره زیاته مننه. د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی زموږ بل میلمه ښاغلی موین مرستیال دی چې د ولسي جرګې په تېره دوره کې د کندوز د خلکو استازی و. مرستیال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز کې وویل چې د حکومت تر چتر لاندې کسانو ترمنځ اختلافات په شمال کې د ناکراریو سبب شوي دي. د دوی منظور ستاسو په نظر باید څه وي؟ دا اختلاف د چا ترمنځ کېدای شي؟
اول خو تاسو ته و ټولو اورېدونکو د سلام په وړاندې کولو سره د کورنیو چارو د وزارت دا خبره ډېره دقیقه ده. په کندوز کې نه یوازې اوس بلکې له څه د پاسه درې لسیزې نه را په دې خوا څو ډوله اختلافات وجود لري. اول اختلاف چې و د پخوانی چپی کمونستی حکومت اشخاص و افراد پا اغا منطقه کیوی چه ده مجاهدین و سر اختلاف تر او سپر ده اغوی شکن داری و هم کلا چه کورنه جگلی ده مجاهدین ده حکومت پا وقت که پا پایستان که را منسته شده پا کندیس که با جگلی دیر قوی او اول خط و ده جنگ چه ده زین و جهادی تنظیمون تر منسل تا جگلی ده خاصا ده حزب اسلامی و جمعیت اسلامی تر منس دا جګړه ډېرې قوي چې دغه اثرات تر اوسه پورې په قدس کې د مختلفو خواوو ترمنځ پاتې دي. هغه نزاکتونه اوس هم شتون لري. کومه خبره چې د کورنیو چارو وزارت وکړله په دې کې یوه نوې تازه خبره هم داده، کله چې نوی والي د کندوز مقرر شو ځینې حلقات مشخص افراد چې د دې سره خوشحاله نه وو هغوی د کندوز په مختلفو مناطقو کې خاصتا په بورته پا یا په اصطلاح په ګلکې پکې ځینې تحرکات پیل کړل چې کندوز حکومت د ستونزو سره مخامخ کړي. دغه تحرکات باعث دی شو چې طالبانو د هغه را استفاده وکړله د کندوز د ښار په شاوخوا کې جګړې پیل کړې او دغه تحرکاتو زمینه سازي وکړله. د کورنیو چارو د وزارت د وزیر خبره په همدغه ارتباط باندې ده چې هلته محلی قمندانانو ترمنځ او د حکومت ځینو چارواکو ترمنځ نه یوازې اوس له پخوانه دا اختلافات شتون لري، وجود لري او هغه په دې ورځو کې شدت پیدا کړی و.
بله، مرسیال صاحب، تاسو وایئ چې هلته د مختلفو خواوو ترمنځ اختلافات شته، لیکن یو شمېر اوریدونکي بیا وایي چې دا مسله تر ډېره له سیمه ییزو پولیسو سره تعلق لري یا خپلسرو وسلوالو سره. احمد میلان صاپی، عادل او عبدالقیوم امین او ګڼو نورو د ازادي راډیو ته لیکلي دي چې وایي د کندوز د ستونزو یو اساسي علت دا دی چې په دې ولایت کې خپلسري ملیشي دي او دغه ملیشي له خلکو سره زور زیاتی کوي، ظلم کوي او له دې فرصته د دولت وسلوال مخالفان استفاده کوي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
څه چې ما وویل او څه چې دوی په خپل فیسبوکونو په پاڼو کې په سایټونو کې دوی لیکلي دي، دا عین خبره ده. زمونږ دوی خبره هیڅ توپیر نه لري. ما چې وویل چې د کندوز ځینو چارواکو تر منځ اختلاف دی، دا همدغه محلي ملیشي دي، هغه پخواني جهادي قمانداران دي چې اوس مسلط دي په ځینو مناطقو کې، خپل سر وسله وال په کندوز کې شتون لري چې په حکومت پورې یا محلي پولیس پورې دې تړاو نه لري. دوی هم د کندوز مختلفو ولسوالیو کې، خاصتا د کندوز د ښار په شاوخوا کې په مختلفو مناطقو کې مسلط دي. چې ما کله چې د پخواني جهادي تنظیمونو اختلافات ولیدل، دا هم د اشخاص دي چې اوس بیا دوی وسلې ترلاسه کړي دي، د محلي پولیسو په نوم یا د اربکي په نوم باندې په کندوز کې مسلط دي. دوی اختلافات د کندوز د نوي ولایت سره یا د نوي محلي ادارې سره پیل کړل، زمينه دې ته برابره شوله چې باید طالبان د دې نه استفاده وکړي. یو علت یې دا دی، نور څو مهم سیمه ایز اقتصادي علتونه هم لري چې تاسو به پوښتنه
کوئ،
اما دغه کورني او داخلي اختلافات د دې باعث شو چې طالبانو ته زمينه مخایله کړه. یو علت بل هم شته چې په ځینو مناطقو کې خلکو د طالبانو د ویرې نه او د حکومتونو د بې عدالتۍ په وجه باندې طالبانو ته په منطقه کې ځای ورکړی و. دا تازه خبره نه ده، د یو کال یو نیم کال نه په دې خوا د خلکو کندوز کې ځای پیدا شوی. کله چې په وزیرستان کې عملیات پیل شول، دا خلک راواوښتل دې خوا ته راغلل او په دې ځایونو کې ځای پیدا شو چې حکومت ورته په دومره وخت کې متوجه نه و. دوی ځانونه مسله کړې، وسلې راواوښتلې د سرحدانو د مختلفو اړخونو نه او بد امنیه او شته په کندوز کې ورسوله. په تیرو اوو ورځو کې په کندوز کې پیښ شو، دا په دیارلسو کلونو کې بې ساري حوادث وو چې تقریبا 2000 کورونه د کندوز ولایت په مختلفو مناطقو کې بې کوره شوي دي. ماشومان زموږ د مور و پلار نه بیل دي، ورونه د خویندو نه بیل دي، خلک د کلي پریښي دي. یو تشویش چې اوس هم په کندوز کې موجود دی، وخته ویل شوي چې خیرو خیریت دی، لیکن خلکو سره په ولسوالیو کې دا تشویش دی. په خان آباد کې، په امام صاحب کې، په چاردره کې چې که چېرې حکومتي نظامي قوتونه خاصتا اردو هلته نه وي او د اربکیان په کله مسلط شي، چور او چپاول به پیل کړي. چې همدا اوس د چپاول ځینې اثرات په چاردره کې او ځینې سیمو کې محسوس دي. د خلکو زیورات او د کورونو قیمتي شیان چپاول شوي دي. ایران دا یو لوی خطر هلته شتون لري. د افغانستان امنیتي قواوې خاصتا اردو دي هلته ډېر زیات متوجه شي، خلک په اردو باندې ډېره زیاته اتکا لري او امنیتي قواوې باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه معین مرستیال صاحب. عبدالظاهر نیازی صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې تاسو هم همدغه اختلافات د دې سبب بولی. احمد میلان صاحب لیکلی دی، وای په کندوز کې همدغه سي خپل سرو کسانو ظلمونه کړی دي، خلک وژل دي. دوی د لوی کنم د پیشي یادونه کوي چې پلسکونو کلیوال پکې وژل شول. دوی د یو دوه قمندانانو یادونه کړې ده، یو میرعالم یاد، یو بل هم قمندان پسخه پران. نو آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې همدغه قمندانان سبب شوي دي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له فرصت استفاده وکړي او د دې ولایت یو شمېر سیمې ونیسي؟
زه به داسې عرض کوم چې د سخونه شما ایله چې دغه میرعالم او یا پخصه پران ده، ولی دو نو ایله سم چې اصلا د دغو عامل واقعا یو تعداد هغه کسان چې غیر مسئول مساله دي، دا خو بې شکه دا بدون مار په دوه سترګو په دوه ګوتو نه پټېږي. واقعا یو تعداد خلکو سره ظلم و زیاتی سوی ده. نو په اساس د همدغه مخکې ما یو خبره دې مارشال صاحب واورېدله، زه ورسره تر ځایه معتق یم چې دغه ظلم و زور دلته سوی ده او په همدغه اساس باندې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې طالب یا هر څوک مسله چې له دوی نه دفاع وکړي دسې او شای سوی. اما دسې مکمل دا شی ما ته به ډېره ګرانه وي چې زه وایم چې دغه عامل اصلا مادمر و. هغه ده موږ په سیمه کې ژوند کوو او دې خلکو سره مونږ ښه اړیکې او ښه سلام علیک لرو او په سیمه کې څوک ژوند کوي دا خبره ته مارشال صاحب خو په یو ځای کې واقع ده. په هر شکل خو دغه عامل هم دي او غند عامل بدل تم ناچو دغه غیر ممثل مساله دي دغه خکاسان هم دي عامل دي او بل پسان کې دمنګ خنه برخورد هم ګوره ز خپل ګوته ځان ته هم لګوته نيسي دمنګ د محاکمو د پولیسو د دوه خبر خورد ګوره یو څوک چې په یو ځای کې حاکم مقرریږي که هغه چیرته واقعاً د زړه سوځوالی ولري او غونډو ته تور او سپین ته په یو نظر وکتل شي او مکمل کار وشي زه فکر کوم چې دونه زیات هغه به نه اغېږېږي خو یو اندازې ته یې موږ برخورد یو اندازې ته دی غیر مسؤول کسانو برخورد د هغوی عامل دی چې هغوی کوم دغسې مسایل شته ده دغه ثواب شوي دي او بله خوا نه کار اهل د کار کړه ګرچې والي صاحب ډېر څو سړی ده ډېر ښه سړی ده خلک دې خوشحاله دي خو خیر یو څه به د خصوص به خوشحاله نه وي هغه د هغوی کار ده په دې یو څوک داسې واقعا هم په نظامي چارو کې هم په هغوی کې رسېدلی دی دسې له د هغه نه ښکاري خو یو تعداد چارواکي شته تاسې که دقیق نظر وکړو یو تعداد چارواکي شته که داسې یو ګورئ د دوی سالیه د تحصیل وګورئ دوی چېرته تحصیل کړی ده کوم ځای کې کړی سره کوم تجربه لري طرز برخورد چې ده دغه مسائل هم عامل شوي دي تنه یو مسله او خلک به هم نه هغه کو یو څه د موږ به خپل هغه کره درسته نول طرز د برخورد او کار عمل د کار ته ونسپارل شو خلک توقع یې درلودلی دې دولت نه دا څو څو عجزونه لري چې دا غونډ یو ځای شوي دي چې نتیجه کې دغسې یو کار رامنځته
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالظاهر نیازی قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ په دې خپرونه کې په کندوز خبرې کوو ښاغلی معین مرستیال او عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي ښاغلی نیازی د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال دی او ښاغلی معین مرستیال د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی او د دغه ولایت یو مشر دی په دې خپرونه کې ستاسو پوښتنو ته دوی ځواب وایي لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته په 0999 203 1540 او هم 0923 1525 مشته ټلیفون راوکئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. څلور بجې او درویش دقیقې دی. ولایت په ولایت پروګرام دی. پر کندوز خبرې کوو. له دې شیبې تاسو هم کولی شئ چې تلیفون وکړئ او زموږ له میلمنو ښاغلیو مرستیال او نیازی څخه د کندوز په ارتباط پوښتنې وکړئ. اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ مهرباني د کندوز په اړه څه پوښتنه لري؟
کندوز په اړه دا خبره لرم چې واټول د کندوز جنگ شي.
بله صاحب،
مطلب ورسته نه یک معنا شته نه هغه څه څنګه طالبان په هر ځای کې طالبان سر دي.
صحیح ده. دا صحیح پوښتنه ده. اتمن به زموږ میلمانه په دې اړه نظر څرګند کړي. کور ودان له تاسو څخه مننه. په 0993 1540 او 0923 1525 مشته ټلیفون وکي او که ټلیفون کار نه کو د چې یو څه مشکلات هم لري د افغان بي سیم په 1813 شمیرې باندې لنډ پیغام راوستوي. اوریدونکي د ټلیفون لاري لرو. مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب خبري وکي. وعليكم السلام. لکم زینه خبری کوي؟
ورو ده جلال آباد نه خبرې کوم.
شنو مهرباني څه پوښتنه دې کندوز پاړه کلري؟
ورو را پوښتنه مې دا غزا چې دا واته ورځ کیږي چې مونږ خو رسنۍ کوي چې بس کندوز ښار ته طالبان ورسېد د دغه څه حالت کوي مونږ خو کم نه خبرې وکړه څه خبره ده.
بس صحیح ده. مننه. پروګرام اورئ. له پروګرامه به خبر شي. بل اوریدونکی هم لرو نه؟ ټلیفون یې قطع شو. مرستیال صاحب یو پوښتنه چې د مخکینی اوریدونکي و چې دا اکمالات څنګه کیږي؟ کندوز خو لاغو سیمو چې د افغانستان حکومت ادا کوي هلته د دولت وسلوال مخالفان پناه ځایونه لري یا له هغه ځایه جنګي کسان او وسلې لیږي افغانستان ته، له هغو ډېر لري د تاجکستان په پوله کې دی، د تخار او بغلان او سمنګان او بلخ ترمنځ پروت دی چې دا درې څلور ولایتونه هم نسبتا ډېر امن ولایتونه دي. نو د دولت وسلوال مخالفان څه فکر کوي دوی وسله څنګه هلته رسوي؟
د وسلو د رسولو مسله د تازه خبره نه ده چې دوی د جګړې د پیل نه دا وسلې هلته وسلې ممکنه چې کله چې عملیات په افغانستان کې پیل شو هغه ځای نه خلک وختل، د هماغه وخت نه تر اوسه پورې د افغانستان په لویدیځ کې او د افغانستان په شمال کې وسلې ځای پېژندل شوي دي. به یو علت دی د کوکنارو د پشت فصل د افغانستان په لویدیځ کې دی، په همدې علت باندې د جنګ جغرافیا د افغانستان شمال ته بدل شوې ده. دا چې وسلې څنګه راوړل شوي دي، د افغانستان امنیتي اداراتو کله کله داسې اطلاعات په تېر یو کال کې نشرول چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا نه وسلې را انتقالېږي او دا ځای پېژندل کېږي. دغه ځای کېدو مسله تر اوسه پورې پټه وه چې چېرته ځای پېژندل کېږي. د قاچاق مسله د وسلو ملموسه مخصوصه به د تېر یو کال نه د افغانستان په شمال کې د فاریاب نه تر بدخشان پورې اوس چې دا جګړه په بدخشان کې په فاریاب کې په سرپل کې او په کندز کې پیل شوې ده، هغه پخواني اطلاعات او اشایات ست دا وسلې د تېر یو کال یو نیم کال را پدې خوا د منځنۍ آسیا
بله سب
د لارې د بدخشان د لارې په شمال کې ځای پېژندل شوي دي او په قاچاق ډول راوړل شوي دي چې وسلې استفاده کېږي. د وسلو راوړل تازه خبره د یوې اونۍ یا دوه اونۍ د پاکستان حکومت چې تر اوسه پورې دوی تجهیزات په خپل قوت باندې ځای ته ځای پاتې دي. دا د یو کال یو نیم کال راپدې خوا دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې او پیسو د پیدا کولو په لحاظ باندې هلته ځای پېژندل شوي چې پرې کې نه یوازې مسله مخالف قوتونه لاس لري بلکې د وسلو هغه قاچاقونکي لاس لري چې دوی په دغه وسیله باندې وسلې ترلاسه کولې، هم د منځنۍ آسیا نه دا را انتقال شوي دي او هم د افغانستان د جنوبي سرحداتو لخوا افغانستان شمال ته یو نیم کال لپاره په دې خوا دا هلته ځای پېژندل شوي چې هغه اطلاعات چې موږ ته رارسېدل د یو نیم کال نه په دې خوا اوس هغه صدقې وکړو چې وسلې تر دغه اندازې نه ډېرې زیاتې هم د بدخشان نه تر فاریابو پورې په ځینو مناطقو کې ځای پېژندل شوي او ځینو پخواني جهادي قوماندانانو دا ترلاسه کړي دي او د دې نه نه یوازې مخالفینو بلکې قاچاقونکو ډېره لویه استفاده کړې ده.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب ستاسو په نظر ولې طالبانو کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی؟ هغوی به حتما په دې پوهېږي چې کندوز ومنیسي ساتلی نه شي او یوازې او یوازې خلک ځورول کېږي او په عذابېږي، لکه څنګه چې نن سبا تاسو شاهدان یاست. څه فکر کوئ چې طالبانو په کوم علت به کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی وي؟
کندوز خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې په تاریخ افغانستان کې دا په نام دی افغانستان کوچک او بل کندی د افغانستان په نام باندې یادېږي. په دې ځای کې زراعت هغه ډېره زیاته ده او دا خلکو چې دا ځای انتخاب کړی دی دلته ډېرې ګټې لري. دوی خو دایکې ټولۍ که نه وشرو دایکې وه دا هغه ټولۍ سره او د دوی جبهات په دغه خلکو باندې چې ډوډۍ خوري یعنی منظم شکل باندې دا دي. یو بله مسله دلته د خلکو منځ کې ګنګوتې دا دي چې دا پروژوي ساق ده، دا غواړي چې اخواته آسیایي میانت اخواته دوی نفیسه کوي داعش دسې بعضې نورې ګنګوتې روانې دي چې هغه به زه څه شکل تاسو ته عرض کوم. نو که په هغه حساب باندې مونږ فکرونه همداسې هغه کړي دي چې واقعا که تا نه یو د اقتصادي مسایل دي چې صحیح ده دلته فضل د خدای په کندوز کې اقتصاد د خلکو تقریبا ښه ده، ځمکې غلې او دا شیان پکې زیات دي، ځمکه پراخه او هغه ده. نو که داسې د پروژو بعضې مسایلو ته سړي فکر خرابوي که هغه وي نو نسم ویلی، خو غیر له هغه نه کندوز خلک ډېر او مهمان نوازه خلک بل مهمان دوسته خلک دي او په دغه لحاظ باندې هم دا خلک دغه ځای انتخاب کړی. او بل دغه هغه ده دا مرکز دسې دې خواته هره خواته لارې آزاده لارې لري او بل دغه چاردره وه هغه له پخوا نه دغه قسمتو کې د اختاج سیمو کې دغه ځایونه پخوانم دغه بعضې هغه د طالبانو له پخوانم دلته دغه قرارداګانې دا شیان یې درلودلې له پخوانه دا ځای نه هم دغه منطقې وې اخواته دشتي ارچي نو پخوانه دلته خپله هغه درلودل هغه
حسابکېدی ډېر زیاته مننه مرستیال صاحب. زموږ یو اورېدونکي هوتک له کندهاره لیکلی دی، دی وایي چې زما په باور د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو د دې لپاره کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی چې د حکومت توجه له جنوبه شمال ته واړوي. دی وایي چې زما له معلوماتو سره سم طالبان په جنوب کې د پراخو جګړو لپاره تیاری نیسي او په دې شکل سره غواړي چې حکومتي ځواکونه په شمال کې بوخت وساتي. د دوی له دې اټکل یا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
دوک سره مخالف نه یم. یو علت یې دا کېدی شي چې طالبان غواړي چې د حکومت مخه شمال ته واړي، لیکن دا چې ولې اړ یې علت یې هماغه پخوانۍ خبره ده چې هلته د کوکنارو د کښت او کر فصل دی، دوی غواړي چې هلته آرامي وي او منبع او د جنگ یا د منابع مالی د جنگ چې دي هغه باید هلته په امن کې پاتې شي چې دوی بیا د هغه نه لاسته راوړنې ولري او هغه د جنگ لپاره د هغه استفاده وکړي. خو زما د نظره د جنگ یو بل عمده علت د افغانستان په شمال کې خاصتا په قندوز کې دا دی چې له څو کلونو را په دې خوا د نړیوالو توجه د افغانستان شمال ته راوښتې ده. د پاتا زر پروژه ده چې ترانزیت لاره ده د تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره مخلایي هندوستان علاقه مند دی چې هغه هم په دې کې ورداخل شي. ځینې حلقات د دغه پروژې سره مخالفت ښیي، لکه چې د طالبانو په وخت کې د ګازو د پایپلاین سره د ترکمنستان د لارې مخالفت ښودو. دوهمه مسله د نورک د برق پروژه ده چې د تاجکستان نه افغانستان د لارې پاکستان ته ځي او په دې کې افغانستان ډېره لویه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. هم به یو مرکزیت په افغانستان کې جوړیږي چې د هغه نه به استفاده کیږي، یو سبسټیشن به په افغانستان کې وي، هم به افغانستان د هغه نه د حقوقونو ګټه ترلاسه کوي او زیات ولایتونه د کندوز نه تر ننګرهار پورې تر کونړ پورې دا ولایتونه به په برق روښانه کیږي. دا منطقه به ټوله آباده کیږي، هم په یوازې د نظر په لحاظ بلکې د انرژي د تولید په لحاظ باندې چې دا هم سره ځینې ملکونه او ځینې حلقات په مخالفت کې دي. د چین نه د اوریخمو د لارې مسله تر بحث لاندې ده چې د بدخشان نه تیریږي او بالاخره دا د فاریاب د لارې نه ترکمنستان سره د لاجوردو د لار سره وصلوي. د افغانستان شمال په یوې ډېرې لویې انرژي په تولید باندې او په یو منبع د اقتصاد باندې بدلېدونکی دی په راتلونکو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت په هغه باندې کار کوي. دلته چین او ځینې نورو ملکونو، هندوستان او ځینو ملکونو په سیمه کې وعدې کړي چې دا کار باید ترسره شي، که ترانزیت دی، که انرژي ده او که عمومي لارې دي چې چین تر ترکمنستان پورې، تر اروپا پورې، د ورېښمو د لارې، د راجبت د لارې سره نښلوي. د دغه پروژو جوړونه په افغانستان کې باعث په دې شوی دی چې د دغه پروژو مخنیوی وکړي، بدامنی دلته راشي او دلته دغه لارې جوړې نه شي، اقتصاد رانه شي، پرمختګ ونه شي، انرژي رامنځته نه شي او دغه انتقال د برق د تاجکستان نه جنوب ته ترسره نه شي. دا اساسي اهداف د مشخصو حلقاتو په منطقه کې دي چې په دې کې زمونږ د چین ځینې هیوادونه دخیل دي. کله چې د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه تیرېدو د طالبانو په وخت کې، په هغه وخت کې هم ایران دا تهدید وکړو چې که چېرې دا تیر شي نو دا به خطرناک وي چې د هغه مخنیوی په هغه وخت کې وشو. اوس بیا عین شکل د اقتصادي پروژو مخنیوی د ځینو حلقاتو، د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا په افغانستان په شمال کې کیږي. همدغه علت یې د مختلفو اړخونو نه جنګ په شمال کې تود کړی دی.
سلامت اوسئ مرستیال صاحب. اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده.
سلامونه، سلاماتون مده اتمن ده نگزار مطاق شرف تماس کمه
میره بانی کوی
وارمه چه ده مسترم ملمانون ده روی نظر پر آخه مزده فکر ما چه پر کندوز که کمان آمی ده وست در زیاد ها ده 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 آغا خپل سر و اصلاوان موجودیت سه پر کندوز که یو و بنده ده چه دستا پر کندوز که پتیر که تر دې ته دا په کندوز ولایت باندې سرکچې وا د یو قوم او د یو تنظیم وا
اوس چې دا مې وادي اخلي دا غوړ چې اصلاحات راولي په دې خاطر چې دا نوې وادي د دې د اصلاحات مخاوني ورشي دا چې خو شي چې دا پر خپل قانون کې ناکام دی د درا تاکسر نه نیولا
خوشحاله اوسئ. نیازی صاحب، زموږ اوریدونکی وایي پښتون له هلمند څخه وایي د نهر سراج له عملیاتو وروسته دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سیمه پریښودله او یا د پریښودو په حال کې دي، او دوی چې ارزل وایي همداسې سیمې تصفیه کړي دي، بیا یې پریښي دي. د دولت وسله وال مخالفان بیرته راغلي دي، وایي د جګړې په نتیجه کې دواړو خواوو له لورې عامو خلکو ته مرجوب واوړي او لیکن په وضعیت کې تغییر رانشي. تاسې مخکې د اختاشو د چاردرې یادونه وکړه، همداراز مو د ارچي یادونه وکړه. همدغه سیمې څو ځلې د دولتي ځواکونو تصفیه کړې، وینولې د دولت وسله وال مخالفان له زاینو ویستل، لیکن بیرته ورته پریښودلې. تاسو هم زموږ له دې اوریدونکو پښتون سره موافق یاست چې دا مسله هم سبب شوې چې دولت یو سیمه نیسي، بیا هلته پوستې نه ځای په ځای کوي او هغه سیمه پریږدي، د دولت مسلول مخالفان بیرته راځي هغه سیمه ته مشکلات جوړوي. له دوی سره موافق یاست؟
ولا عین شکل دلته ما همدغه شی ده، کله چې یو ځای ته سیاسي اصلا تصفیه سره کم تصفیه دادا کی هغه وکله کی په منطقه کې دولت عملیات شروع کی، هغه صلاح و منډي بس قرار دی پولیس سره ناشتی یا دیلی نه اخیستی، هغه به اوچی باندې نشته نه ده داسې وکدا اول ته واقعا پوستې نه پرازیږي، بیرته چې کله به دولت له هغه منطقې نه وځي سونه تلفات دواړو خواوو ته بې ګناه خلکو ته کوروالاو ته اخیر کې هغه هلته پوستې نه جوړېږي، او بیرته هغه خلک هماغه سلای چې کوم ځای منډلې په هماغه منطقه کې بیرته بیا هغه منطقه نام نه وي که چېرته هغهلته منظمه پوستې جوړې شي، او دا پوستې داسې زنجیري شکل باندې ارتباط ولري. او بله مسله دا ده چې پوستې چې جوړېږي، زما شخصي نظر دا ده چې پوستې باید هره میاشت کې یو تغییري تبدیلي د پوستو قمندانان دا سره ولري چې دوی اړیکې له بعضو هغو سره پیدا نه کړي. اکثره وخت داسې هم کېږي چې یو نیم پوست هم چې جوړېږي هغه ډېر وخت دپاره هلته پاتې کېږي، هغه نه کنټرول عمل ته نه راځي، هغه ته چې هغه پوست دي هغوی د تاثیر لاندې حتی په یو وخت کښې چې یو هم کېږي هغه پوست هم دي هغوی په هغه کې ولېږي. علت یې دغه شی ده، ولې واقعا دا خبره دقیق ښه ده چې هلته پوستې نه جوړېږي، له هغه نه درسته هغه نه کېږي، فقط دغه عملیات کوي، پس عملیات به بیا نور ورپسې ګرځي نه.
سب نیاسه سب یو اوریدون کې قدرت الله داوري لکه جکی څخه لیکلی دی، وای زما سوال ملمنو څخه ده چې په کندوز کې د لوی لارو وضعیت څنګه دی؟ آیا د دولت په کنټرول کې دی او کدا سي لاري دي چې دا عمومي لاري چې د دولت وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وي؟ مثلا دا جګړه خو د کندوز په شمال کې هم ډیره ده، خصوصا په امام صاحب او ارچی کې همداراز کنم او دغه سیمې دي چې شیرخان بندر ته په لاره غځېدلې ده او له تاجکستان سره ارتباطي لاره ده، د دې لارې وضعیت څنګه دی؟ خو مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړئ، یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې شوی، اول دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ آزادي راډیو له راډیو لرې شئ یا راډیو مو ټیټه کړئ. متاسفانه مهرباني. نه د دوی ټلیفون به قطع کړو ځکه چې راډیو نه ټیټوي، خیر کور دې ودان. نیازی صاحب مهرباني وکړئ تاسې.
فعلاً خو نه چې له وخت نه د لویو لارو امنیت مکمل جوړ ده، داسې کله هغه نه پخوا کې هب هم داسې به کېده چې په یو لاره کې به څوک راووتل یا به یې څوک ګیروګان ونیول، چې یو ځلي دوه ځلي د شیرخان بندر کې دا کار شوی ده پروسه کال، او همداسې د بغلان په لاره کې یو نیم به هغه د شخصي استفادو دپاره چې غله به راوتل، نور داسې لارې مکمل امنیت دي، غوند خلک تجار بل رفت آمد کوي، په لارو کې هېڅ سوه مشکل نشته. کنم صحیح ده چې کنم په طرف د شرقي دي دغه لارې پروت ده، ولې هغهلته طالبان چې دي کنم د هغه سره یو څه فاصله لري، هم سړک ته تر اوسه پورې راوتې نه دي، که راوتې م دي د یو پنځه دقیقو لس دقیقو دپاره په دغه څلور پنځه ورځو جنګ کې یو وارې د قسمت د سرکټه نږدې راوتي ول چې لاره یو څو دقیقو دپاره بنده شوې وه، ولی نه نور لار مکمله و منی لار تر بدخشانه دسته تر بغلان اخوات شیرخان دره پوری مکمل خوزی دی دغه د تلوکی په حصہ کې یواری فقط دی او شل دره کوز دی پاره بیا پس دغه نه امنیتی قواتونه راورسېدل وردی کاراندوی دوی راورسېدل هغه لارې سره باغه کړلی بیا کوم مشکل نه دی پیدا کړي ټول لارې مکمل خوزی دی.
ډېره زیاته مننه کورودان نیازی صاحب اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی راډیو ده خبری وکي خیر ټلیفون یې قطع شو. مرسل صاحب مخکې یو اوریدونکي اجمل له ننګرهار خبرې کولې نظر یې درلود د کندوز په ارتباط. که څه هم تاسو په دې موضوع خبرې وکړې عوامل مو تشریح کړل دوی د والی خبره هم وکړه دوی ویل چې والی اصلاحات راولي او دا جګړه یې یو ډول دسیسه دی هغه په مقابل کې وبلله. که څه هم تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم که توضیح ورکوي دوی ته د دوی له نظر سره موافق یاست مهرباني.
موضوع مخالفت ندارم ښاغلي اجمل د نظر سره یوازې دا نه چې والی به اصلاحات راولي لیکن ما مخکې وویلو چې هلته د جهاد د وخته د جګړو اثرات تر اوسه پورې وجود لري د مختلفو حکومتونو د تسلط اثرات هلته وجود لري د مختلفو جهادي تنظیمونو ترمنځ چې کومه جګړې شوې دي په تېرو څه د پاسه درېشتو کلونو کښې هغه تر اوسه پورې وجود لري دا ټول د دې باعث شوي دي چې په حکومتونو کښې همېشه اختلافات وو. زه فکر کوم چې په تېرو څوارلسو کلونو کښې به داسې نه چې د هېڅ حکومتي مقام سره دې مخالفت نه وي هر څوک یا د والی په حیث یا د قمندان په حیث یا د امنیت رئیس په حیث هلته راغلی دی د هغه سره هم موافقین وو هم مخالفین وو دواړو خواوو ته هلته وجود لرو. اوسنی وضعیت هم همدغسې سړی ارزیابي کوي چې د والی سره ځینو اشخاصو او حلقاتو یو څه مخالفت ښکاره کوو د بدامنۍ ته لمن ووهله دا باعث د دې شو چې مخالفو مصالحو قوتونو یا طالبانو هلته قوت پیدا کړو. زه اوس هم موافق یم اما د دې تر څنګ د قندوز د خلکو مرسته او همکاري دواړو خواوو ته ډېره مهمه ده چې هم باید د هغه خلکو سره دوی تیري روغه جوړه ورسره وکړي چې دوی به د حکومت په وړاندې تحرکات رامنځته کړي او هم د حکومتي مقاماتو سره دا ناسته باید ولري. متاسفانه
بله
روغه جوړه دی د دواړو طرفونو تر منځ رامنځته کړي دا ډېر کم دي دا د دې هغه پخواني وختونه چې ډېر مهم مشران خلک وو هغه شتون نه لري په هغه ځای کښې ډېر زیات اشخاص او افراد چې مسلط دي او هلته رسوخیت پیدا کړی هغه جهادي قمندانان دي او جهادي قمندانان په دغه ټولو مسائلو کښې دخیل شوي دي هم په موثریت کښې د محلي حکومت او هم په رسوخیت کښې مؤثر شوي بناان زه د هغه سره موافق یم چې بلې دی یو د عواملو نه دی اما څه چې ډېر مهم دي په څه د پاسه دېرش کلونو کښې کندوز هم د روسانو د تجاوز په وخت کښې هم په کورنیو جګړو کښې هم د طالبانو په وخت کښې جنګ اول خط و خلکو د خپل خاورې نه د خپل ځمکې نه د خپل ځان نه د خپل ناموس نه دفاع کړې ده. اوس هم ضرورت دې ته دی چې قندوز خلک د امنیتي ځواکونو سره د ملي پولیسو سره امنیت ملي ریاست سره او د اردو سره دوی ملاتړ ښکاره کړي او خپله خاوره په خپله دوی وساتي. هېڅ توقع دې دې ته نه کوي چې دلته بهرنیان را شي او د دوی محافظت او ساتنه دې وکړي.
بله صاحب سلامت اوسې. نیازی صاحب ځینې راپورونه وایي ځینو چارواکو هم دې ته اشاره کړې ده وایي د طالبانو په منځ کې چې د دولت په ضد په کندوز کې جنګېږي د منځنۍ آسیا او د نورو هیوادونو اتباع هم شته. آیا دا خبره حقیقت لري؟ مخکې در دې چې په دې اړه نظر څرګند کوي یو اورېدونکی لرو د دوی ته به نوبت ورکړو. مهرباني آزادي راډیو.
سلامونه احترامات عبدالمنان دقیق د کابل د خرابات
مهرباني
زما په نظر درې ډوله عوامل په مثال د دغه مسالې دي. اول خو دغه مثال هغه وخت کښې دوران کښې چې دا قندوز د سمپرستۍ د شریعت په وخت کښې و په هغه وخت کښې یعنې ځینو کسانو ډېر کسان مثال هغو سره وو په دوم درجه کښې مثال ګڼل جپان به ورسره وو یو څه کله پیسې به ورکولې هغو اوس ناداره شوي دي ګرد به ولي دي دولت هېڅ انسان نه کار برابر کړي ځان سره وو. او دومه مسله دغه ده چې ډېره عمده مسله ده مثال په دغه د طالبان مثال په همغه وخت کښې باندې لکه شمال خلک هم چې هر څومره خپل شي د تاریخ دښمنان دي نو په دغه خاطر باندې هغوی غواړي چې شمال خلک ته بس برباد شي همدغه د یو څه غلام. یو مسله بله مهمه چې هغه دا ده مثال دولت دمنه مثال لغان دکاته باز وخت هغه کی امریکا وی پر سره جنگالني
دقیق صاحب دقیق صاحب خبره تاسو خبره وکړه آیا په جنوب کې دوی جنگ نه کړی چې تاسو شمال یادوي د شمال او جنوب خبره ګمان نه کوم چې دا وی ځکه چې دوی خالتم جنگ کوي که هغه ته خیر د پروا نه کوي خسی ډیر زیات مننه نیازی صاحب یو مسله چې واوریدون کې پښتله کړي دا غه دی سمی اوله ناصری دی وای د دومره طالبان لکومه شول پکندوس کې لکوم زاین راغلل یو خدا مسله دا ما مخکې پښتنه دا وکړه چې آیا دی منځنۍ آسیا او د نورو سیمو طالبان هم د دوی په منځ کې شته
بله په طالبان کې دل کېږي تاکي څوره مخکې مولې دل کې شاید ټلویزیون له طریقه هم لیدلي او غیر له هغه نه چې خلک هم عملا دوی ګوري دوکې چچنیان طالبان د مابین کې چچنیان دي بیا ازبکستان کسان دي پاکستانیان پکې ډېر زیات دي عرب پکې یو نیم پیدا کېږي ستا ده
بله مشته دی کندوز و او سیدون که ویلی دی چه پا گورتیپی که زین خلق و زین شایدان و لدلی دی ویدی طالبانو پا منز که یو شمیر مخپت کسان همشته چه ماسکونه تللی دی آیا دا خبر رشتیا ده؟
د من هم چې د کاورېدلي هغې د اتاتبې پورې وایي چې دی په یوه مخصوصه ژبه باندې صحبت کوي مخصوصه ژبه باندې صحبت کوي چې موږ په دې صحبت باندې نه پوهېږو دا چا کې پوزونه تړلي صحبت تر اوسه دوی تشخیص کړی نه ده چې دا کومه ژبه ده خپلې منځې کې په خارجي ژبه باندې غږېږي
بله او بله دا پوښتنه پاته شوه چې د سمیع الله ناصري چې دومره ډېر طالبان کندوز ته څنګه راغلل
دا خو د طالبان خو اصلي پټنځای اصلي ځای خو پاکستان کې ده له غځای نه راځي که
نه نو کندوز ته څنګه راغلل د دوی پوښتنه دا ده
کندوز او پاکستان خو دا خو موږ یو وخت کې په دغه جهاد کې موږ خپله عملا په جهاد کې یو وخت کې سهم درلود چې ډېر په اسانه شکل باندې دا خو افغانستان یو غرنۍ منطقه ده د منځو کې لارې شته ده او پاکستان سره مستقیما تګ راتګ په د غرو په لاره باندې او غیر نام نه لارې شته ده چې په هغو باندې ځي راځي او بل شاهد دلته داسې رقم شاهد دي چې څنګه یې زه ورته ویلی چې یو تعداد کسان د بعضې هغه له طریقه راځي د حواله طریقه
بله خیر دا مسله مخکیم یو کندوز د چارو یو کارپور ډاکټر نصیر وکړه هغه ویل چې دا اوازې دي لیکن هیچ هم ثابته کړې نه ده او هیچ هم لیدلی نه دي خیر یو مسله بله دا ده چې نیازی صاحب هغه دا ده چې مخکې ښاغلی مرستیال ورته اشاره وکړه آیا دا ټول خلک چې جنګیږي په کندوز کې دا خو به حتمن د دولت وسلوال مخالفان یا طالبان نه وي ټوله او دا جنګ یو دم څنګه وشو چې په شپږ سره ولسوالیو کې پیل شي همزمانه دا په خپله دومره ډېر طالبانو موجودیت دا خپله یو پوښتنه ده کېدای شي ډېر د کندوز ناراضه خلک هم وي هغه خلک وي چې اصلا طالبان نه وي خو د حکومت یا د ځینو خپل سرو وسلوالو لکه څنګه چې یادونه بیا بیا وشوه د دوی له ظلمونو مجبوره شوي وي چې وسله اخلی یا اوخده واخلی څه فکر کوي آیا دا امکان شته چې حکومت له دغو خلکو سره خبري وکړي د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي دا یو امکان دا امکان شته
تاسو لن مثال درکم کچیرته یو څوک د پوهې له لحاظه او د منطقي سیاست اعظم کړی او د منطقي په خویو قصاتو کلتور عناناتو رواجو په دو باندې بلد سړی خصوصا د نظام په بخش کې یعنی د اردو د سارندې د امنیت په بخش کې خیر و ولایت خود چې دا والي څوک چې هغه دغه غونډ قوتونو سره رهبري کوي ولې دغه امنیتي کسان دغه کې ډېر ضرور ده ما خو همیش دغه چغې وهلي په جلسو کې هم ویلي دي چې ګورئ تاسو چې په نظام کې سړی ټاکئ هغه باید داسې یو سړی چې د دغه خلکو په رسم رواجو کلتور عناناتو په ژبه په دې شیانو مکمل بلد وي چې زه به یو مثال درکړم که څوک موږ او تاسو یو څوک یو ولسوالۍ ته تعینوو چې ته قمندان د دغه ولسوالۍ او هغه په دغه خلکو له خوی خصلت سره برابر نه وي او پوه نه وي چې دا خلک کوم رقم باندې هغه کېږي. هغه وایي چې کاله یو ځان خوره زه به تاسو سره دا وکړم، او که چېرته هغه سړی د دغه منطقې له خوی خصلت د کلتوري سره برابر وي، هغه ځي د هغه منطقې ملا عامي سپینږیری او مشر د غونډه غواړي له دوی سره خبرې کوي او ورته وایي چې وروره تاسو کوم مشکل، زه تاسو ته په صفت د قمندان نه بلکې په صفت د یو نوکر راغلی یم، فقط تاسو دغه د کونډو لونډو دغه هغه چې تاسو دلته تعویلوئ مالیه او برادات ورته وایي چې هغه نه زه دغه معاش اخلم او زه تاسو خدمتګار یم، تاسو خپلو کورو کې ارامه سملئ چې زه تاسو ته پیرې او ګزمې او حق له باطن نه جدا کوم. هېڅ نوه طرفداري ده او ښه او بد پکې نه وي. خو بدبختانه ما مخکې په ډېرو جلساتو کښې په ډېرو خبرو کښې دا ویلي چې ګورې و خلکو کار اهل دې کار ته ورکوي، ګورې و خلکو هغه سړی چې هر ځای کښې تیرېږي د هغه ځای هغه باید مکمل مطالعه کړی وي چې زه په کومه لهجه په کوم شکل په کوم رقم غږېږم. بلې زه دا تاییدوم یو تعداد طالبان یو تعداد دغه خلک تر برابر باور وکړئ چې ملامت نه دي تر یو ځایه پورې پوهېږې، یو تعداد سره واقعا ډېر ظلم شوی، ګوره له ګونتانامو نه یې را ونیسه همدسې راځه تر قندوزه پورې له دې خلکو سره ظلم شوی ده. یو تعداد ناراضیان دي، یو تعداد یې هغسې ناراضیان دي د هغوی دغه سوق اداره یو تعداد خارجیان نور لاسې نیولې که نه کنه دغه خلکو سره په سمه لهجه باندې خبرې وشي، دوی سره نشستونه وشي، دوی ته قومي سپینږیري وړاندې شي، دوی سره نظامي دغه مشران ورسره کښېني خبرې وکړي. څنګه ولې ډوډۍ نه خوري؟ انسانان نه دي هغوی ماتا غوندې انسانان دي، بالا پکې تحصیل یافته هم شته ده، د خبرو له لارې د تفاهم لري لارې نه بالکل کېدلی شي، د خلکو درد لیدلی دی، تعداد د دغه درد په اساس باندې هم علت دا ده چې نور ځان سره راولي او دا وضع هغه شي. دلته درسته کسان هغه کسان چې هغوی په دغه مسایلو باندې پوه خلک دي، منطقې په سیاست یې عزم کړی وي او د منطقې د خوی خصلت د رسم رواج کلتور عناناتو باندې مکمل پوه سړی وي، مشر او کشر پکې وپېژني، صاحب رسوف پکې وپېژني چې دا قومدار د هغو ته احترام وکړي. دا خو جامعه ده که نه،
سلامت اوسې
ګیري ته ملا ته مشر ته ارباب ته
کور ودان کور ودان نیازی صاحب سلامت اوسې خوشحاله اوسې کور ودان. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني کوي آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه خانه کاپیسا ولایت نه صحبت کوم.
مهرباني کوي خانه آغا صاحب.
دا خو وروره داسې خبره ده چې دغه جګړه چې په کندوز کښې شوې ده، پروس ښار یې زمونږ وکال دی، هلته یو کور راوه، دغه د اربکیانو په نوم یو مسله وه راغلې، لس زره ډېر بېچاره سړی وو، لس زره روپۍ غوښتلې بیا دلته کوم قمندان ته تللی وو ریتب دا نمرې په سر لس زره روپۍ ما ته را کړه. هغه ویلې وروره زه بېچاره سړی یم، ما دغه یو د پنځه ویشتو اجا ما اخېستی دی، دغه جوړوم لس زره بیا دلته کوم قمندان خیر شي دې ته خلاص کړی وو، ټوله دغه ناامني د همدغ ځای نه را شوې قناعت یې کړی ده. دغه مېلمانونه زما پوښتنه ده نو چې دغه علت د ستا شی ده، دا مشران چې همدلته دي خو سم خلک ورته وټاکئ چې د خلکو درد غږ واوري، خو تاسې وغوایي نه تاسې په غټو اوبو کښې د راجو کښې غږېږي، نور هېڅ کومه خبره نه
شته. سلامت اوسې. تقریبا اکثرو اوریدونکو چې د فیسبوک او یا د افغان بي سیم د 1300 شمېرې له لارې سمیسونه راستولی دي، تقریبا 80% همدا خپل سرې وسلوال یاد کړي دي چې دا د کندوز د نامنیو سبب دي. ولی محمد احمدی او حسن وردک دواړو مرستیال صاحب دا پوښتنه کړې ده چې وایي دا چې ولې په څه علت باندې د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې دومره مقاومت ته دوام ورکړ. یو بل حسن وردک خو دا خبره هم پکې زیاته کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي روزل شوي، که څه علت دی چې دا یوه جمعه تېره شوه اما د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې ماته نه خوري، که څه هم دا ځینې سیمې یې له لاسه ورکړي دي، یو څه پشا شوي دي، خو د دوی توقع دا وه چې باید ټول کندوز نور امن شوی وای، ځکه چې کندوز خو یو اوار ولایت دی، غرنی هم نه دی. ستاسو په نظر څه احتمال کېدای شي چې د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کې دومره مقاومت وکړي؟ مرسل صاحب.
بله
بله.
یو علت دا دی چې هغه امنیتي ځواکونه چې قدس ته لېږل شوي دي، دوی د اراضي سره د سیمې سره نابلده دي،
دیو دو ورځې فرصت ته ضرورت درلود چې خپل پروګرام د عملیاتو باید هغه باید آماده کړي او هغه جوړ کړي او عملیات پیل کړي. دو ورځې د دې لپاره تیرې شولې چې هلته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مهم او د لوی درستی معاون د دغه قوتونو سره خوندس ته تللی او دوی باید هماهنګي رامنځته کړي. څه چې موږ بعد د حکومتي بله مقامات نه د خوندس نه واورېدل هلته یو همغږي د دوی ترمنځ شتون نه درلودو. دغه نه همغږي باعث شدی شوله چې دوه درې ورځې عملیات وځنډېدل. لیکن کله چې عملیات پیل شو د عملیاتو په نتیجه کې مخالفینو شاتګ ته مجبوره شوي دي. مناطق یې برین شوي دي، د امام صاحب په سیمه کې، د چادرې په سیمه کې، د علي آباد په سیمه کې، په قلعهجان کې دوی شاته شوي دي او دوی اوس بریالي دي. زمونږ امنیتي قوتونه دوه درې ورځې لومړۍ دوه درې ورځې کې دا ستونزې وي. دوهم مشکل دا دی چې معمولا په جګړو کې قمندانان د جنګونو او د جبهاتو دوی سرلښکر اوسي. دا په تاریخ کې په تاریخ کې د افغانستان مامدانسفانه دوی زمونږ بیچاره پولیس اردو دوی مخکې کوي او دا قمانده د شانه ورکوي. هغه عسکر بیچاره وژل کېږي، د هغه د کورنۍ پوښتنه نه کېږي، د هغه د مړي پوښتنه نه کېږي. بناان په ډېر جرأت سره دوی دغه عملیات پر مخ نه بیایي. اما بیا هم هغه څه چې دوی کړي دي په خوندس کې ډېر د افتخار وړ دي، د ویاړ وړ دي خلکو دپاره. زمونږ نظامیانو امنیتي قوتونو ډېره مېړانه ښودلې ده. اما څه چې کمبودي ده هلته باید هم د امنیتي نظامي ځواکونو، هم د پولیسو، هم د ملي امنیت د ټولو ترمنځ باید یو همغږي وي، چې متاسفانه په لومړۍ ورځو کې دا نه وه. او که دا همغږي تقویه شي نوره هم زیاته شي. زه فکر کوم چې مخالفین د دې په مقابل کې جګړې ته دا توان نه لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه نیازی صاحب. تاسې هم څه فکر کوئ چې په څو ورځو کې به د کندوز وضعیت کاملا تغییر شي؟ که لنډ ووایست.
زه داسې فکر کوم، تاسې مخکې خبره مې دا اورېدله چې دغه هلته خو غرانۍ منطقه نه ده او دا څنګه دا جګړه اوږده شوه. خو اوس تاسو ته بهتره معلومه دا جراتي هغه ده ولایت ده پیلا نوونی شنی دی دیر زیاد دلتا سرچابی زیاد دا مثال غنم و دا و شاخون و آغا دی منطقه شنی دا خپل شنوال ایجا منطقه هم یا سواب دیده سو ایجا که دخمان یا تربلا سر اون سی کتل ایجا نو زدی سی فکر کوم ایجا دیر وطولو نباسی دیر وطولو نباسی او دا کاغبا ایجا که آخر نمافتا که سرخلا کی.
دیر زیاد منانا د کندوز د خلکو د اولسی جرګې د تیرې دورې استازی ښاغلی معین مرستیال او د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه څرګند کړل او یا پوښتنې وکړې. له تاسو اوریدونکو هم منندوی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم مه هېروئ.
د بلال خوږ اذان د ملال یا قربانا زما مینې بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بده سرګن شي او خله شان بده سرګن شي په خندا بدل تجون شي دا ټوټه ټوټه قومونه دا بیا سره پیون شي دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا.